په افغانستان کې شپږ بجې شوې دي. ازادي راډیو په دې نیم ساعته خبري مجله کې موزه نوري اس نوري هرکلی کوم. د افغانستان دفاع وزارت وایي د وسلوالو طالبانو له لوري د پسرلنیو عملیاتو اعلان تبلیغاتي بڼه لري. جرمني بیا یوشت افغان پناه غوښتونکي کابل ته واستول. پر ځینو نور موضوعاتو هم په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوس. سالم محمد صالح دا خبرونه وړاندې کوي.
دفاع وزارت وایي د وسلوالو طالبانو په وړاندې خپل ټول ظرفیت کاروي. په اورزګان کې د یوه استاد په ګډون 15 کسان وژل شوي دي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر ویلي له ایران سره اوسنی اټومي تړون په اغیزناک ډول کار ورکوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د وسلوالو طالبانو په وړاندې خپل ټول ظرفیت کاروي. دغه وزارت دا خبره د وسلوالو طالبانو لخوا د الخندق په نوم د پسرلنوي عملیاتو د پایل په ځواب کې وکړه. د دفاع وزارت سرپرست ویان بریج جنرال محمد رادمنش نن ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان دفاعي ځواکونه د هر هغه څه په وړاندې چې مخالف یا تروریستي ډلې په یو او بل نامه د ترسره کولو اعلان کوي په ټول جدیت او چمتووالي سره خپل ظرفیت کاروي.
وسلوال طالبان د پسرلنیو عملیاتو د پایل خبر په داسې حال کې ورکوي چې په دې وروستیو کې په هیواد کې یو لړ خونړۍ حملې سوي دي. په همدې لړ کې د اورزګان ولایت چارواکي وایي چې د دولت وسلوالو مخالفانو د اورزګان د لوړو زده کړو د یوې مؤسسې د یوه استاد په ګډون 15 ملکیان وژلي. د والي وین دوست محمد نایب نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه کسان نن سهار له ترینکوټ څخه کندهار ته پر لار و چې وسلوالو ووژل.
پنځه تنه هیوادوال د اورزګان د لوړو زده کړو موسسې د یو استاد په ګډون دوی په دغه پیښه کې په شهادت باندې رسولي، پرته له دې چې کوم واجه دلیل ولري او یا دا چې دوی په کومه سیاسي مسله کې ښکیل وي.
د پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی. بلخوا د کابل پرس کلب مسؤلانو په کندهار کې د یوه افغان خبریال وژل کېدل د رسنیو پر ازادۍ برید وباله. عبدالمنان ارغن نن سهار شاوخوا 9 بجې د کندهار 9 امنیتي حوزې ته څیرمه د نامعلومو وسلوالو په ډزو وژل سو. د کابل پرس کلب مرستیال قریب الرحمن شهاب ازادي راډیو ته ویل چې دغه پیښه په داسې حال کې کېږي چې ولسمشر غني وړمه شپه له خبریالانو سره په کتنه کې د دوی د خوندیتوب ژمنه وکړه.
متاسفانه دی ولسمشر له همدې ژمنې یو ورځ وروسته په کندهار کې دغه ډول پیښه کیږي او د دې معنا دا ده چې د حکومت خبرې لا هم شعار دي او د عمل په برخه کې تر اوسه د خبریالانو د خوندیتوب لپاره کوم ګام نه دی اخیستل شوی.
د کندهار امنیت قمندانۍ وایي چې په دې اړه دوی خپل تحقیقات پیل کړي دي. د افغانستان د ملي امنیت ادارې عمومي رئیس معصوم ستانکزی د ولسي جرګې له استیزه سره سره پر خپل څوکۍ پاتې سو. د ولسي جرګې غړو نن ښاغلی ستانکزی په دې دلیل استیزه ته ورغوښتی و چې ګواکې د ملي امنیت ادارې د ځینو پیښو په مخنیوي کې ناغېړي کړې ده، که څه هم هغه د اعتماد 900 د رد 4 رایې واخیستو، خو د نصاب د نه پوره کېدو له کبله ښاغلی ستانکزی پر خپل څوکۍ پاتې سو. معصوم ستانکزی د وکیلانو له پوښتنو وروسته وویل چې د ملي امنیت ادارې تر خپله وسه خپل مسؤلیت ادا کړی.
که موږ غواړو ذهنونه جوړ کړو، روانه جګړه تقویه او مخابره کړو، دا یوازې د ملي امنیت د ریاست کار نه دی. هغه کارونه چې ملي امنیت یې په دې برخه کې کوي دلته یې تاسو ته نشو ویلی.
معصوم ستانکزی وویل چې په هیواد کې د امن ټینګښت د ټولو ګډ مسؤلیت دی. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر نن وویل د اټومي وسلو له جوړولو د تهران د راګرځولو لپاره له ایران سره اوسنی تړون په اغیزناک ډول کار ورکوي. فدریکا موګرینی دا خبره په داسل کې وکړه چې د امریکا متحده ایالاتونو او د فرانسې ولسمشرانو په دې برخه کې د یو تړون غوښتنه وکړه. ډونالډ ټرمپ او ایمانوئل ماکرون پرون په سپینې ماڼۍ کې تر کتنې وروسته وویل دوی غواړي د 2015 میلادي کال له اټومي تړون هاخوا له ایران سره پر یو نوي تړون مذاکرې وکړي. نن په بروکسل کې د سوریې په اړه د مرستندویانو کانفرنس ته له رسېدو سره سم د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر میرمن موګرینی وویل
نن دا موجوده موافقه کار ورکوي. ایران یې د اټومي وسلې له جوړولو راګرځولی او له ایران څخه پکښې غوښتل سوي چې د اټومي وسلې په جوړولو لاس پورې نه کړي.
ایران دغه تړون په 2015 میلادي کال کې د نړۍ له ځواکمنو هیوادونو سره لاسلیک کړی دی. د ایران د وروستي پاچا تبعید سوی زوی رضا پهلوي وایي تهران ته نږدې په زیارت کې موندل سوی مومیایي مړی شاید د نیکه رضا شاه پهلوي وي. رضا شاه پهلوي د ایران د پهلوي پاچاهۍ د لړۍ بنسټ ایښودونکی بلل کېږي چې د نوموړي زوی محمد رضا شاه یې وروستی پاچا و. رضا پهلوي چې اوس مهال په امریکا کې په تبعید کې ژوند کوي په یوه بیان کې چې پرون خپور سوی ویلي اول وار چې د او کورنۍ په شهر رای کې د رضا شاه په ویجاړه مقبره کې د دې مومیایي سوی مړی د موندنې په د خبر خبر لاوریدو وروسته د دې راپورونو د کره کولو هڅې پیل کړې او په دې ترڅ کې د نویو معلوماتو پر راټولولو او څېړنه پیل وکړ. رضا شاه پهلوي وویل چې له ډېرو څېړنو وروسته دوی باور سوي چې دا مړی په غالب ګمان د ده د نیکه رضا شاه دی. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر له روسیې، ایران او ترکیې غوښتنه وکړه چې په سوریه کې د جګړو د کمولو لپاره لا ډېر اقدامات وکړي. فدریکا موګرینی نن په بروکسل کې وویل
زموږ په باور د سوریې لپاره په دوامه سوله به یوازې د ملګرو ملتونو تر سیوري لاندې له یوې سیاسي پروسې سره تړلې وي. لکه مخکې مې چې ویلي وو، د استانا د پروسې درې تضمینونکي روسیه، ایران او ترکیه به په دې برخه کې ځانګړی مسؤلیت لري چې د داسې یوه اوربند ضمانت وکړي.
د هغې په خبره روسیه، ایران او ترکیه ګډ مسؤلیت لري چې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد پر حکومت فشار راولي څو د مذاکرو میز ته کښېني. او د ارمنستان د اپوزیسیون مشر نیکول پاشینیان د پلازمینې یریوان په لاره او کوڅو کې تازه مظاهرې پیل کړي وروسته له هغې چې له واکمن جمهوریت ګوند سره د پاشینیان پلان سوي مذاکرې لغوه سوي. د هغه په زرګونو ملاتړو لاریون وکړ. پاشینیان پرون ناوخته وویل،
زه د خپلې ډلې په استازیتوب نه، د ارمنستان د ولس په استازیتوب خبرې کوم. تاسو وکتل چې د ارمنستان خلک مو ملاتړ کوي.
پاشینیان ویلي چې د نوي صدر اعظم د ټاکل کېدو لپاره د واکمن ګوند د استازي له ګمارنې سره موافق نه دی.
خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. د افغانستان دفاع وزارت وایي د وسلوالو طالبانو له لوري د پسرلنیو عملیاتو اعلان تبلیغاتي بڼه لري. آیا دا د حکومت د سولې د وړاندیز د رد په معنا ده؟
هغه نړیوال قوتونه چې په افغانستان کې پراته دي، هغه نه هم سوله د یوه اختار په شکل باندې اعلانېږي.
په دې اړه مو د امنیتي چارو د یوه کار په نظر اخیستی. په کندهار کې د خبریالانو ټولنې وایي افغان خبریال عبدالمنان ارغند ته چې نن په کندهار ښار کې ووژل شو، مخکې د مرګ ګواښونه شوي او د کندهار اړوندې ادارې پرې خبرې وي.
د کندهار امنیه کمانډانی هم ولایت مقام هم د خبر اعلان د خوندیتوب دغه اداره او هم د ملي امنیت اداره په دغه ټول جریان خبره و.
جرمني بیا یوشت افغان پناه غوښتونکي کابل ته واستول. د ایران د وروستي پاچا زوی وای هغه مومیایي شوی مړی چې تهران ته په یوه نږدې مقبره کې موندل شوی، په غالب ګمان دی د نیکه رضا شاه پهلوي مړی دی او له حکومت غواړي چې هغه دی د کارپوهانو یوې ډلې ته وسپاري. د دې مطالبه د اوریدو لپاره د خبرونه تر پای را سره ملګرتیا وکړئ. بیا هم زنوري است نوري د خبرونه د خپل تخنیکي همکار طاهر روشن په مرسته وړاندې کوم. د افغانستان دفاع وزارت وایي د وسلوالو طالبانو له لوري د پسرلنیو عملیاتو اعلان تبلیغاتي بڼه لري. د دې وزارت د ویاند دفتر سرپرست جنرال محمد رادمنش ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان حکومت د وسلوالو مخالفو ډلو په وړاندې په جدیت او قاطعیت سره مبارزه کوي. طالبانو نن په یو خبر کړي خبر پانه کې ویلي چې د الخندق په نوم دغه عملیاتو کې به امریکایي ځواکونه او د هغوی استخباراتي مامورین او هم د هغوی داخلي ملاتړي په نښه شي. نور تفصیل د ازادي راډیو د خبریال یوسف خان زدران په راپور کې.
د افغانستان د دفاع وزارت د طالبانو لخوا اعلان شوي پسرلني عملیات د دغې ډلې د تبلیغاتو یوه برخه ګڼي. وایي چې طالبانو خپل توان له لاسه ورکړی دی. د دغه وزارت د ویاند دفتر سرپرست محمد رادمنش د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د خندق په نوم اعلان شوي عملیات به وسلوالو طالبانو ته هیڅ لاسته راوړنه ونه لري. ښاغلی رادمنش وایي افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه په ټول توان د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې ودرېږي.
نیروهای دفاعی افغانستان در برابر همان چی که
دوی د افغانستان دفاعی ځواکونه دغه څه پر وړاندې چې ډاره چون کې ډلې غواړي وې کړي ور باندې نوم کې کړي د ټول جدیت چمتووالی او ظرفیت سره ودرېږي. د خندق عملیات یوازې یو تبلیغاتي کلمه ده چې دوی اعلان کړي او غواړي هغه ماتي چې دوی خوړلې جبران یې کړي. طالبانو د وی اعلان په خبرولو سره ویلې دي د چهارشنبې ورځې په ټول افغانستان کې د خندق په نوم عملیات پیل کړي دي. د یاد ډلې په اعلان کې راغلي د چې دغه عملیاتو ډیر تمرکز به د امریکایي او افغان ځواکونو هدف ګرځول وي. طالبانو په تیرو کلونو کې هم د عملیاتو ویلي. تیر کال دغه ډلې د منصوري او وړم کال یې بیا د عمري په نوم نومول شوي عملیات درلودل. له دې سره د مشرانو جرګې دویم رسیال محمد آصف صدیقي وایي هغه کسان چې د سولې پر ځای د جنگ لاره غوره کوي باید د افغان ځواکونو له جدي غبرګون سره مخ شي.
وختونه د حکومت نه مداله چې په دغه سي حالت کې باید ډیر بیدار ووسی. امنیتي ځواکونه ډیر په قاطعیت او ډیر جدیت سره په افغانستان په ګوډ ګوډ کې ډیر قوي عملیاتو کې ترسو دي سر پورته نه کی.
د افغانستان د دفاع وزارت هم د نوې لمریز کال لپاره رئیس په ټول هیواد کې د نصرت په نوم عملیات پیل کړي دي. د وزارت وایي چې د دغو عملیاتو په جریان کې سلګونه وسلوال مخالفین مړه او ټپیان شوي او ځینې سیمې هم پاکې کړي دي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د وسلوالو طالبانو له لوري د پسرلنیو عملیاتو اعلان تبلیغاتي بڼه لري. طالبانو ویلي دغه تهاجمي عملیات د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ د هغې ستراتیژۍ په وړاندې ځواب دی چې تیر کال په اګست کې د افغانستان او جنوبي آسیا لپاره اعلان کړې وه. د دغه ستراتیژۍ له مخې امریکایي ځواکونو ته زیات واک ورکړل شوی چې وسلوال وځپي. د طالبانو لخوا د پسرلنیو عملیاتو تر پیلېدو مخکې هم دغې ډلې په دې وروستیو کې په افغانستان کې حملو ته زور ورکړی و. د افغانستان د چارو یو شمېر دیز او افغان کارپوهان په دې باور دي چې طالبانو په نننی اعلان سره د افغانستان د حکومت د سولې وړاندیز ته نه وویل. افغان ولسمشر اشرف غنی څکم دوه میاشتې مخکې طالبانو ته له قید و شرط پرته د سولې د خبرو وړاندیز وکړ او ویل چې طالبان به د یوې سیاسي ډلې په توګه په رسمیت وپیژني که دوی د سولې لاره خپله کړي. افغان ولسمشر دغه راز د سولې خبرو ته د طالبانو د حاضرېدو لپاره هغوی ته د ځینو نورو امتیازاتو ورکولو وړاندیزونه هم وکړل، خو طالبانو تر اوسه په رسمي ډول دغه وړاندیز نه رد کړی او نه منلی دی. یو شمیر کارپوهان وایي لا تر اوسه په افغانستان کې د تلپاتې سولې او ثبات د ټینګښت لپاره یوه بشپړه اجماع نه ده رامنځته شوې. یو له دغو کارپوهانو هم کابل خان تدبیر دی چې د طالبانو د پسرلنیو عملیاتو پیلېدو ته په اشاره وویل چې لا هم د جګړې ښکېلې خواوې په جګړې ټینګار کوي. له ښاغلي تدبیر سره زموږ همکار محمد حدیث پردیس مرکه کړې. لومړی د پسرلنیو عملیاتو د طالبانو د پسرلنیو عملیاتو په اړه وویل.
دوه ډېرې عمده خبرې چې د طالبانو په اعلانې نه وروسته لیدل کېږي، هغه دا دي چې له یوې خوا په افغانستان کې د افغانستان د حکومت په اصطلاح باندې په لوړو چارواکو کې همغږي نه ده موجوده. دومه خبره دا چې هغه نړیوال قوتونه چې په افغانستان کې پراته دي بلو هغه نه هم سوله دي او اختار په شکل باندې اعلانېږي. سوله وکړي که نه وزنومه، دا هغه خبرې دي چې تر ډېره بریده پورې افغانان تحریکوي. او له بلې خوا هغه سیمه ییز فشارونه چې په جنګي ګروپونو باندې وجود لري هغه هم تر اوسه د دې آمادګي نه لري چې بدون د دې چې د امتیازات د افغانستان په سوله کې مشخص شوي هغه ګروپونه آماده کړي چې د افغانستان سره د سولې هوډ لري.
دغه کوم طالبان چې اوس دوی عملیات اعلان کړل او د سولې وړاندیز دوی ته وشو، په دغه سي وضعیت کې دغه د سولې کوم پیل شوی هڅې یا د رابطه باندې کوم ادواري موجوده و، دا یعنی مطلقا دغه جنگ په دوام سره فکر نه کوي ډېر سخت به زیانمن شي؟
تر اوسه پورې طالبانو مشخصا د سولې وړاندیز رد کړی نه ده. خو هغه عملیات چې د اعلان کړي دي هغه په دوامدار شکل سره په افغانستان کې د پخوانه یو رایج عمل ده او دوی د دې لپاره چې هغه امتیازات چې د دوی په نظر کې دي د هغو د لاسته راوړلو لپاره او یا تر ډېره بریده پورې د یو قوت په حیث د ځان د ثابتولو عمل ده. دا د دې باعث شي کېدای شي د سولې پروسه ودروي په افغانستان کې، هیڅوک خصوصا هغه افغانان چې پر له یوې خوانه د افغانستان د ساتنې غږ پورته کوي او د بلې خوا د افغانستان د ازادۍ غږ پورته کوي هغه چپ افغانان دي. دوی د دې حق نه لري چې په افغانستان کې د سولې د پروسې د درېدو او یا په سوله باندې د ګزار په حیث باندې عمل وکړي. دوی باید په افغانستان کې په هر شکل سره چې د سولې غږ پورته کړي.
د امنیتي چارو کارپو کابل خان تدبیر و چې د طالبانو لخوا د پسرلنیو عملیاتو د پیلېدو او دا چې دغه عملیات د په افغانستان کې د سولې په ټکنیو هڅو څه اغیز لري په دې اړه یې نظر سره شریکو. ښاغلی تدبیر خان په دې نظر دی چې تر اوسه هم د افغانستان د جګړې مختلف لوري د جګړې په دوام ټینګار کوي. لبلې خوا په افغانستان کې د وسلوالو مخالفینو په وړاندې امریکا هم هوایي حملې په وروستیو کې تیزې کړې دي. د امریکا دفاع وزارت ویلي د روان میلادي کال له پیل راهیسې په افغانستان کې د ترهګرو پر زالو له 1100 ډېر بمونه غورځولي. د افغانستان دفاع وزارت وایي دغو بمباریو په هیواد کې مخالفو وسلوالو ډلو ته د سر و مال درانه زیانونه اړولي دي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي په دغو هوایی بمباریو کې وسلوالو مخالفینو ته د سر و مال درانه زیانونه رسیدلی دي. د دغه وزارت د ویاندوی د دفتر سرپرست جنرال محمد رادمنش آزادی راډیو ته وویل دغه هوایی بریدونه له افغان ځواکونو سره په همغږۍ کې شوي دي.
ما در محلاتی که دشمنان مردم افغانستان
در مغاره ها به خود
د وبل مونږ په هغه سیمو کې چې د افغانستان د خلکو دښمنانو په سمسو کې ځانونو ته موازی جوړ کړي او د مخدره موادو او مین جوړولو فابریکې جوړوي. مونږ توانېدلی یو چې د دغو موازیو او فابریکو د لمنځه وړلو لپاره له امریکایي ځواکونو سره په بشپړې همغږۍ کې دغه موازی او د هغوی لارښوون کې په نښه کړو او دغه کار ښې اغیزې کړي دي.
تاثیرات خوبی داشته.
دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د دفاع وزارت د هوایي ځواکونو مشرتابه ویلي چې د روان میلادي کال په لومړیو دریو میاشتو کې یې د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې د وسلوالو مخالفینو پر مرکزونو 1,106 بمونه غورځولي دي. په دغه راپور کې راغلي چې په افغانستان کې د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې د دغو بمونو شمېره د نورو کلونو په پرتله زیاته ده. د امریکا د دفاع وزارت دا نه دی ویلي چې په دغو هوایي حملو کې څومره وسلوال مخالفین وژل شوي، خو ویلي دي چې په دغو بمباریو کې د ملکي خلکو ژوند ته پاملرنه شوې ده. بلخوا ځینې افغان کارپوهان وایي بهرني ځواکونه تر ډېره ځایه له افغان ځواکونو سره له همغږۍ پرته پر ځینو سیمو بمباری کوي چې ملکي خلکو ته پکې د سر و مال زیانونه اوړي.
تازه، دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړئ.
د کندهار امنیتي چارواکي وایي د افغان خبریال عبدالمنان ارغند قاتلینو د موندلو او نیولو لپاره هڅې انتزې کړې دي. ارغند نن سهار په کندهار ښار کې د نامعلومو وسلوالو په ډزو وژل شو. په کندهار کې د خبریالانو اتحادیو او د ملاتړ بنسټونو د نوموړي وژل کېدل په سختو ټکو غندلې. دوی دا هم ویلي چې ارغند ته له یوې مودې رئیس د مرګ ګواښونه کېدل او د کندهار ولایتي اداره او امنیتي چارواکي هم پرې خبر وو. نور حال له کندهاره د ازادي راډیو د خبریال صادق رښتینی په رپورټ کې.
د کندهار د امنی کمانډانی مرستیال ویان متی الله هلال ازادي راډیو ته وویل چې پولیسو ته امر سوی چې پر افغان خبریال عبدالمنان ارغند د حملې جدي پلټنې وکړي او قاتلین یې ونیسي. د هلال په وینا دوه وسلوال چې پر موټر سایکل سپاره وه نن سهار 9 بجې د کندهار ښار په نامه ناحیه کې پر نوموړي د توپنچې ډزې کړې او هغه یې وژلي. د هلال په وینا حمله کوونکي له سیمې تښتېدلي او پولیسو یې د نیولو هڅې پیل کړي.
عبدالمنان ارغند د خپل کور څخه د وظیفې په لاره چې د وسلوالو مخالفینو لخوا څخه چې دوی خپل موټر او هغوی پر موټرسایکل باندې او د توفنچې په ذریعه سره په شهادت رسولی دي. اوس مهال زموږ د ټیم انجینر زموږ د محلي بررسي ټیم سیمې ته رسېدلی دي. یاده سیمه د امنیتي ځواکونو لخوا څخه کنټرول شوې ده. هغه وسلوالو چې عبدالمنان ارغند په شهادت رسولی دي په اړه د پولیس پلټنې په جدید ډول روانې دي چې ډېر ژر به د قانون منګولو ته وسپارل.
په عین وخت کې د کندهار د خپلواکو ژورنالیستانو د اتحادیې په شمول د افغان خبریالانو د ملاتړ بنسټونو د نوموړي وژل کېدل په سختو ټکو غندلي او د قاتلینو د نیول کېدو غوښتنه یې کړې. د کندهار پریس کلب مشر جاوید احمد تنویر له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د عبدالمنان ارغند په وژنې ټول خواشینی دي. هغه وویل ارغند کابل نیوز ته کار کاوه، له چا سره یې شخصي دښمني نه لرله، خو له څه وخت راهیسې ورته ځینو نامعلومو کسانو ګواښونه هم کړي وه.
هغه مکتوبونه ام د کندهار امنیه کمانډانی هم ولایت مقام هم د خبریالانو د خوندیتوب چې د والي د معاون په مشرۍ جوړیږي دغه اداره او هم د ملي امنیت اداره په دغه ټولو جریان خبره وه.
عبدالمنان ارغند 10 کلن وو. د نوموړي څخه مېرمن، یو زوی او دوه لوڼې پاتې سوي. دا په تېرو 2 کلونو کې په جنوب کې د خبریالانو د وژل کېدو درېیمه پیښه ده. تر دې مخکې د نعمت الله ظهیر او یعقوب شرافت په نومونو دوه خبریالان په هلمند او زابل ولایتونو کې وژل سوي وه. د کندهار خبریالانو او په دغه ولایت کې د خپلواکو ژورنالیستانو اتحادیې او نور بنسټونو د بېلابېلو خبرپاڼو په خپرولو سره د جګړې لشکې لوغاړو غوښتنه کړې چې د بیان ازادي او د خبریالانو ژوند ته جدي پام وکړي.
په کندهار کې د کابل نیوز ټلویزیون خبریال عبدالمنان ارغند نن په داسې حال کې وژل کېږي چې په کابل کې په یوه غونډه کې پر دې خبرې وشو چې په څه ډول د خبریالانو خوندیتوب یقیني کېدای شي. په عین حال کې د بې پولي خبریالانو ټولنې چې هر کال د نړۍ په هیوادونو کې د مطبوعاتو د وضعیت په اړه راپورونه خپروي، نن د 2010 کال په خپر کړي راپور کې د مطبوعاتو د ازادۍ له پلوه افغانستان 2 درجې پورته کړی دی. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اورئ.
خبری مجله اوري.
د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د حکومت څارونکي اداره وایي چې له افغانستان سره د نړیوالو مرستندویانو د میلیاردونو ډالرو پته ورکه ده. سیګار په خپل نوي راپور کې ویلي دي چې دا مرستې د شفافیت د نشتوالي له کبله په خطر کې دي. په دې اړه د جرمني د پی خبري آژانس د راپور مهمې برخې له احمد تکل اورو.
سیګار وایي چې له 2002 کال راهیسې څلور دیرشو مرستندویو هیوادونو د نړیوال بانک په مرسته د افغانستان د بیارغونې لپاره د بسپنې له صندوق سره لس میلیارد ډالر مرسته کړې او په ملکي برخه کې د افغان حکومت د ټولو لګښتونو په سلو کې څلوېښت له همدې صندوق څخه ورکول کېږي. له دې صندوق سره تر ټولو زیاته مرسته متحدو ایالاتو کړې چې درې میلیارد ډالرو ته رسېږي. د افغانستان د بیارغونې پر چارو د امریکا د حکومت د سرمفتش اداره سیګار په خپل راپور کې وایي چې د شفافیت او د څارنې او محاسبې د نشتوالي له کبله نړیوال بانک اوس نشي کولای چې د جګړه ځپلي افغانستان پر پرمختګ د دې بسپنې د اغیزو او اثراتو اندازه معلومه کړي. د سیګار د راپور له مخې نړیوال بانک که څه هم پوهیږي چې په افغانستان کې داسې موارد هم شته چې د دولتي پوستونو لپاره مامورین نشته خو په رسمي اسنادو کې معاشونه ورته حواله کیږي، مګر بیا هم دا نشي ثابتولی چې په کوم شمیر مامورینو ته معاشونه ورکړل شوي دي. سیګار په خپل راپور کې د ولسمشر اشرف غنی د یو جګپړي سلاکار له قوله لیکي چې نوموړی وایي د نړیوالو مرستو د بسپنې د صندوق جوړښت داسې دی چې نیمګړې پروژې هم بودیجه ترې ترلاسه کولای شي، ځکه چې د حساب ورکولو لپاره هیڅ راز مکلفیت نه لري او د دې نیمګړو پروژو له منځه وړل هم تقریبا ناممکن کار دی. سیګار پر نړیوال بانک هم ځکه انتقاد کوي چې له افغان حکومت سره یې دا مسله نه ده یقیني کړې چې شوې مرستې یوازې په مناسبو برخو کې ولګوي. د ولسمشر سلاکار چې په راپور کې نوم نه دی یاد شوی سیګار ته ویلي چې د مرستندویانو مالي مرستې باید د سیاسي فشارونو پر بنسټ لګول شوې وای څو په راتلونکي کې د هغو د له لاسه تلو مخنیوی وشي.
جرمنی یو ور بیا خپل هیواد ته د افغان پناه غوښتونکو د لیږلو لړۍ پیل کړې ده. دا هیواد وایي هغه پناه غوښتونکي بیرته لیږي چې د پناه غوښتون لیکونه رد شوي. له بلې خوا د ترکیې چارواکو ویلي چې د روان میلادي کال له پیل راهیسې شاوخوا 10,000 افغانان هیواد ته ورغلي. تفصیل د اسمت سروان په راپورټ کې.
یو ویشتنه افغان کډوال چې په جرمني کې د پناه غوښتن لیکونه رد شوي وو له دغه هیواد له ایستل کېدو وروسته د چهارشنبې په ورځ د کابل په هوایي ډګر کې له الوتکې کښته شول. ډی پی خبري آژانس ته د مهاجرت د ادارې چارواکو ویلي چې دا کسان سهار وختي په یوه چارتر الوتکه کې کابل ته ورسول شول. دوی د سه شنبې په شپه د جرمني د دوسلدورف له هوایي ډګره کابل ته واستول شول. دا له 2014 میلادي کال را په دیخوا له جرمني څخه په ډلیز ډول د بیرته استول شویو افغانانو دولسمه ډله ده. په مجموع کې د افغانانو د بیرته ګرځولو د پروسې له پیله تر اوسه پورې 219 تنه افغانستان ته استول شوی دی. له جرمنی څخه د رد شویو افغان پناه غوښتونکو د بیرته ستنېدو له بهیر سره مخالفتونه هم شوی دی. په جرمنی کې د پرو اسویل په نوم د کډوالو د حقونو د مؤسسې غړی ګوینټر بوکارد د افغانانو استل یو غیر شعوري عمل بولي. خو د جرمنی د نارت راین وستفالیا ایالت د کورنوی چارو وزیر په الوتکو کې خپل هیواد ته د افغان کډوالو د استولو ملاتړ کوي. دی وایي چې دا کسان د افغانستان په اړه د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت د ارزونې پر اساس استول کیږي، خو له دې سره سره لا هم د جرمنی په شمول اروپا ته د افغانانو د پناه وړلو لړۍ دوام کړی دی. د روان کال په لومړیو څلور میاشتو کې نږدې 10,000 افغانان ترکیې ته رسیدلي دي. دا کسان په دې هیله ترکیه ته ځي چې له دغه هیواده به د یونان او بلغاریا له لارو ځان لویدیځو اروپایي هیوادونو ته رسوي. ترکیه په وروستیو ورځو کې په څو چارتر الوتکو کې په سلګونو افغانان بیرته افغانستان ته واستول. په دې اړه د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی آزادی رادیو ته وویل
د روان میلادي کال په لومړیو دریو میاشتو کې 1,600 کسان افغانستان ته ستانه شوي دي.
په ترکیه کې څه باندې 3 میلیونه کډوالو سی خو اکثره سوریوال دي.
ازادي رادیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
مخکې مو واورېدل چې د بې پولې خبریالانو ټولنه چې هر کال د نړۍ په هیوادونو کې د مطبوعاتو د وضعیت په اړه راپورونه خپروي 2018 میلادي کال په خپاره کړي راپور کې د مطبوعاتو د ازادۍ له پلوه افغانستان دوه درجې پورته کړی. د بې پولې خبریالانو د جدول له مخې افغانستان د 113 ځای په خپلولو سره له خپلو ګاونډیانو ډېر مخکې دی. د دې راپور نور جزئیات به فریبا ظاهر په راپور کې واورو.
د بیپول خبریالانو سازمان چې هر کال په 130 هیوادونو کې د بیان ازادي ارزوي، د اپریل پر 15مه نن د 2018 کال د بیان د ازادۍ د وضعیت په اړه خپل کلنی راپور خپور کړ. په دې ارزونه کې د امریکا متحده ایالات او څو اروپایي هیوادونه هم شامل دي. په راپور کې راغلي چې د سیاسي مشرانو لخوا د رسنیو پر وړاندې تاوتریخوالی اوس یوازې په دیکتاتور رژیمونو پورې نه محدودېږي. په راپور کې د ترکیې او مصر مثال ورکړل سوی چې په وینا یې د رسنیو پر وړاندې چلند یې تر دې حده رسېدلی چې خبریالان په تروریزم تورنوي او یا هغه کسان چې رژیم ته وفاداري ونه ښیي په خپل سر ډول زنداني کېږي. د بیپول خبریالانو راپور زیاتوي په دیموکراتیک ډول انتخاب سوي مشران هم اوس تر ډېره رسنیو ته د ډیموکراسۍ د یو اساسي بنسټ په سترګه نه، بلکې د یو داسې حریف په سترګه ګوري چې په ښکاره خپل مخالفت ښیي. په دغه راپور کې د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ په سختو الفاظو یاد سوی دی او هغه د رسنیو د ګډوډۍ لیوال نومولی دی. ناروی او سویډن د دوهم پرله پسې کال لپاره د بیان د ازادۍ د درناوي په برخه کې په لومړي او دوهم کتار کې راغلي دي، خو شمالي کوریا لا هم د لست په پای کې ځای لري. د بیپول خبریالانو سازمان د هغو کسانو یادونه هم کړې چې د حدودو څخه د تیرېدو سرحد ته تګ یې پیل کړی دی. په راپور کې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ته په اشاره ویل شوي چې د رسنیو له لارې یې پروپاګند ډېر کړی دی. دغه هیواد د لست په 138 کتار کې راځي. د چین ولسمشر شي جین پینګ د راپور له مخې په آسیا کې په ډېره کنټرول سوې بڼه خبرونه او معلومات خپروي. دغه سازمان زیاتوي د پخواني شوروي اتحاد جمهوریتونه او ترکیه د نړۍ په سطحه د هغو هیوادونو په سر کې دي چې د بیان ازادۍ ته پکې درناوی کم دی. دوی وایي د دغو هیوادونو تقریبا 2/3 برخه 150 درجې ته نږدې او یا تر هغه لاندې دي. د ته په پام د سازمان په خبره ډیره د حیرانتیا وړ خبره نه ده چې د دې سیمې ټولیز شخص په منځني ختیځ او شمالي افریقا کې د رسنیو وضعیت ته نږدې دی. د راپور له مخې په ځینو مواردو کې که د دیکتاتوري مسله نه وي، جګړه د دې سبب شوې چې په ځینو هیوادونو کې معلوماتو ته لاسرسی ستونزمن کړی دی. راپور عراق یاد کړی چې په 2018 کال کې د دې لست په ډیره کښته برخه کې ځای لري. ډیر نور هیوادونه هم شته چې د ازادۍ د بیان په دې لست کې په تور رنګ ځانګړي شوي دي چې دا د وضعیت د خرابوالي ښکارندوی کوي. په دې لست کې افغانستان په 130 هیوادونو کې په 113 کتار کې ځای لري چې تر خپلو ګاونډیانو پاکستان، تاجکستان، قزاقستان، ایران او ازبکستان په لوړه درجه کې راغلی دی.
او دا هم د خبرونې وروستۍ موضوع دی. ایران د وروستي پاچا زوی وایي هغه مومیایي شوی مړی چې تهران ته په یوه نږدې مقبره کې موندل شوی دی، په غالب ګمان دی د نیکه رضا شاه پهلوي مړی دی. نور تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
د ایران د وروستي پاچا تبعید شوی زوی رضا پهلوي وای تهران ته نږدې د شهر رای په زیارت کې موندل شوی مومیایي مړی ښایي د ده د نیکه رضا شاه پهلوي وي. رضا شاه پهلوي د ایران د پهلوي پاچاهۍ د لړۍ بنسټي ښودونکی بلل کیږي چې د ده زوی محمد رضا شاه یې وروستی پاچا و. رضا پهلوي چې اوسمهال په امریکا کې په تبعید کې اوسیږي ویلي د لومړي ځل لپاره چې د او کورنۍ په شهررای کې د رضا شاه په ویجاړ قبر کې د دې مومیایي شوي مړي د موندنې خبر واورېده، نو د دې راپورونو د کره کولو هڅې یې پیل کړې او په دې ترڅ کې د نویو معلوماتو په راټولولو او څېړنه پیل وکړ. رضا پهلوي په یو بیان کې ویلي دي له ډېرو څېړنو وروسته دوی باوري شوي چې دا مړی به په غالب ګمان د ده د نیکه رضا شاه پهلوي وي. رضا شاه پهلوي هغه زیارت ته نږدې ښخ دی چې دا مومیایي شوی مړی ترې ترلاسه شوی دی. له دې مخکې د تهران د ښاروالۍ د کلتوري میراثونو او توریزم د څانګې مشر ویلي و امکان لري چې موندل شوی مومیایي مړی د رضا شاه پهلوي وي، خو د زیارت یو متولي دا راپورونه رد کړي او تشې اوازې یې بللې. رضا پهلوي له ایراني چارواکو غوښتي دي چې دا مومیایي مړی د پوره پیژندنې او په سمه طریقه د ښخولو لپاره معتبرو متخصصانو او ساینس پوهانو ته چې د دوی کورنۍ به یې غوره کړي وسپاري. رضا پهلوي په خپل بیان کې ویلي چې دا د ده شخصي او کورنۍ غوښتنه نه ده، بلکې د کلتوري او تاریخي اهمیت لرونکې مسله ده، ځکه د ده نیکه په ټولو ایرانیانو پورې اړه لري. رضا شاه په 1941 کال کې دې ته اړ ایستل شو چې واک خپل زوی ته وسپاري او په خپله په 1944 کال کې په جنوبي افریقا کې وفات شو. د هغه مړی وروسته قاهرې ته او هلته له مومیایي کېدو وروسته ایران ته ولېږدول شو او د شهر رای زیارت ته نږدې په یوه مقبره کې ښخ شو. دا مقبره په 1909 کال کې له اسلامي انقلاب وروسته د قاضي القضات آیت الله خلخالی په امر د یوې انقلابي ډلې لخوا ونړول شوه. خلخالی د سلګونه کسانو په اعدام تورن دی. هغه وروسته په خپلو خاطراتو کې ولیکل چې د سلطنتي کورنۍ غړو له انقلاب وروسته د رضا شاه پهلوي مړی له ځان سره بهر ته یووړ، خو د پهلوي کورنۍ دا اداره ردولې او ویلې چې دا مړی په ایران کې دی. رضا شاه پهلوی لخپل هیواد څخه د فارس نوم لری کړ او ایران نوم یې ورته غوره کړ. همدارس په ایران کې د مدرن او عصري دور د راوستو امتیاز هم د تور کول کیږي.
د خبري مجله هم دمروزه نوریاس نوریل.